شوی دی نور مسلې هم څیړو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څو شېبې مخکې یوه اعلامیه خپره کړې او وایي له پاکستانه یې غوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا کې خپل یو اړخیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هرات د سلما بند د ویجاړولو پلان په کویټې کې جوړ شوی و. افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د امن نظم پولیس په لوګر کې فعالیت پیل کړي او د اول وار لپاره د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې له قبایلو څخه یوې ښځې ځان کاندید کړ. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت شیبه مخکې یوه اعلامیه خپره کړې او وایي چې له پاکستانه یې غوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا کې خپل یو اړخیز فعالیتونه بند کړي. نن د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په کابل کې د پاکستان له سفیر محمد صادق سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي ښاغلی لودین نن د ننګرهار ګوشته ولسوالۍ سره نږدې د پاکستاني پوځیانو د تعمیراتي او استحکامي فعالیتونو په اړه د افغان حکومت شدید اندېښنه پاکستاني لوري ته څرګنده کړه. وروسته په خبرونه کې په دې اړه رپورټ اوریدلی سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هرات د سلما بند د ویجاړولو پلان د پاکستان د کویټې په شهر کې جوړ شوی و. د ملي امنیت د ریاست ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه پلان کې د کویټې شورا یو غړي مولا غنی لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست ویان شفیق الله طاهری نن خبریالانو ته وویل
حلقات معین از استخبارات
د افغانستان د اقتصادي منابعو او بنسټیزو پروژو د جوړولو د مخالفو هیوادونو د استخباراتو یو شمیر کړیو د دې پلان په طرحه او تطبیق کې مرسته کړې ده.
پرون په هرات کې امنیتي چارواکو د زیات اندازې چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبر خپور کړ. د هرات د والی ویان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډیر قوي چاودیدونکي مواد وو او تر دې مخکې په افغانستان کې نه و نیول شوي. افغان چارواکي وایي چې ډېر ژر به د امن نظم پولیس په لوګر کې فعالیت پیل کړي. په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو افغان لورته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو کمیسون مشر اشرف غنی احمد زاینن په لوګر کې وو او هلته یې وویل چې د امنیتي پلان له بشپړېدو سره به په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په لوګر کې د نوي امنیتي پلان له مخې به ډېر ژر په دغه ولایت کې د ملي اردو یو کنډک هم ځای پر ځای شي. او د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه وکړه. د ولسمشر ویندویانو ازادي راډیو ته نن وویل چې ښاغلی کرزی قطر ته په خپل وروستي سفر کې له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون له قطر څخه بیرته کابل ته ستون شو. دا اول وار لپاره د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې له قبایلو څخه یو شزې ځان کاندید کړی دی. څلوش کلنه بادام زری اوله پاکستانی شزې ده چې د پاکستان د حکومت د فدرالي ادارې فاټا په تر کنټرول لاندې قبایلی سیمه باجوړ کې ټاکنو ته درېږي. بادام زری نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې په قبایلی سیمه باجوړ کې خپل اسناد د ټاکنو ځانګړي دفتر ته سپارلې دي. دی ویلي چې په خپل سیمه کې به د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي د ماشومانو لپاره د تعلیم د امکاناتو د برابرولو او د ښځو لپاره د روغتیايي شرایطو د ښه کولو په خاطر مبارزه کوي.
دا وګړو ډیره غټه مسله ده. ما په خپل سر باندې منځي باندې وبره وړي دي. دا وګړو ډیره زیاته مسله ده. دا کنه دا غټه پاره خو چې موږ ولاړ یو کنه
په پاکستان کې به د مېډیا میاشتې په ولسمه پارلماني ټاکنې تر سره شي او تر لږ زره زیاتو کسانو په ټاکنو کې د کاندیدۍ لپاره ځان تیار کړی دی. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. عمر البشیر نن په خرطوم کې د نوي پارلمان لمړی غونډه ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو په ګډون د خپلو سیاسي مخالفینو سره د ملي مذاکرو پلوي کوي. د سودان د ولسمشر مرسیال تیرونی ویلی چې له جنوبي سودان سره د اړیکو له شکه کېدو سره سم به سیاسي بندیزونه هم کم شي. جنوبي سودان په 2011 میلادي کال کې د یوې ټولپوښتنې په نتیجه کې خپلواکي ترلاسه کړه. عراقي چارواکي وایي چې وینتهاري حمله کوونکي نن د تکریت په شار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې ځانوالو زاوه او اوه تنه یې ووژل او څوارلس تنه نورې زخمیان کړي دي. تر اوسه د حملې مسؤلیت کومې ځانګړې ډلې نه دی اخیستی خو په عراق کې د القاعده شبکې سره تړلې ډله د عراق اسلامي دولت په داسې حملو کې تر ډېر ځایه په لاس درلودو تورنه ګڼل کېږي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې ټاکل سوې ده لن څخه شل ورځې وروسته د عراق په ټولو ولایتونو کې سیمه ییز انتخابات وشي خو تر اوسه لږ تر لږه یوولس تنه کاندیدان وژل سوي دي. او د نړۍ د عیسویانو ستر ټولنې نن د ایستر ځانګړي مذهبي مراسم لمانځي. د رومن کاتولیکو عیسویانو ستر مذهبي مشر فرانسیس پرون د ایستر په مناسبت له واتیکان څخه په وینا کې د منځني ختیځ یو شمېر افریقایي هیوادونو او د کوریا د ټاپو وزم یادونه وکړه او د سولې دعا یې وکړه. پاپ فرانسیس د منځني ختیځ د حالاتو په اړه وویل:
پاچه این عراق
د وای سول د عراق لپاره خدای دې هر ډول شخړې ختم کړي. لټولو نه لمړی د سوریه د خلکو لپاره چې شخړو ځپلې دي او د هغو کډوالو او بې ځای سویو خلکو لپاره چې مرستې او کراری تر دي دعا کوو. د رومن کاتولیکانو د کلیسا مشر د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ هم د دوامدار سولې دعا وکړه. خبرونه پاتې ورسته.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان څخه وخت چې ایساف ته له پاکستان سره دغه عملو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان کېږي. په دې اړه ریپورت سربېره په ملدي خبر کوچی د جمهور ریاست چارواکي قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر د لاسته راوړنو په اړه سوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د سلما بند د ویجاړولو دسیسه د پاکستان په کوټه ښار کې طرح شوې وه. په دې مسله هم ریپورت لرو. د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې په روان مریض کال کې په دې هیواد کې 0% پوځي عملیات د دوی لخوا کیږي. دا موضوع هم څېړو. د کابینې د څلور تنه وزیرانو له استعزامو هم خبرو. او په افغانستان کې په جنایي پیښو کې د ښځو د ښکېلتیا په اړه هم یو رپورت لرو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نوم لري. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفې 2.89 او په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په خارونو کې د اف ام 5.5 صفه اوریدل کیږي. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قمندان څخه وخت چې ایساف ته له پاکستان سره دغه حمله په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پر پاکستان کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورن کرخې ته نږدې په یو شمېر سیمو کې د پاکستان د پوځ د تعمیراتي او استحکامي کارونو په اړه عکس العمل څرګند کړ او دا ډول فعالیتونه یې لمسوونکي بللي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره کتلي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستان یې غوښتنه کړې ده چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د یو اړخیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین نن په کابل کې د پاکستان له سفیر محمد صادق سره خبرې وکړې. اعلامیه وایي ښاغلي لودین د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته نږدې د پاکستاني پوځیانو د تعمیراتي او استحکامي فعالیتونو په اړه د افغانستان د حکومت شدیده اندېښنه څرګنده کړه. اعلامیه وایي لودین د پاکستان سفیر څرګنده کړه چې د پاکستان دولت باید هغه ټول فعالیتونه بند کړي چې د منل شوو نړیوالو نورمونو مخالف لمسوونکي او د کابل د حکومت د توقع خلاف دي. ښاغلی لودین دغه راز د هغو راکټي بریدونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې له څو ورځو راهیسې د پاکستان له لوري د کونړ پر یو شمیر سیمو لګیږي. په کابل کې د پاکستان سفیر ژمنه کړې چې د افغان حکومت اندېښنې به له پاکستاني مربوطو ادارو سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز جنرال پرویز اشفاق کیانی نن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال دانفورد ته ویلي چې ایساف د هغو بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان کېږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز اکیانی سره نن خبرې وکړې. د ایساف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کتنه د هغه درې اړخیز کمیسیون د غونډو په ترڅ کې ترسره شوې چې هدف یې په پوځي برخه کې د همکارۍ پیاوړي کول او سیمه کې د امن ټینګښت دی. دا کتنه نن په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده ترسره شوه. دا پاکستان ته د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه له ټاکل کېدو وروسته د دانفورد لومړنی سفر دی. د خبر پانی لمخې د ایساف او پاکستان ترمنځ د اړیکو اهمیت او لمړیتوب ته په پام سره مخکې لدی چې دانفورد د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې په دغې نوې دندې پیل وکړي د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره یې کتلی وو. په نننۍ غونډه کې دواړو پوځي مشرانو د همکارۍ د پیاوړي کېدو او پر سخت دریځو وسلوالو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې سیمه له ګواښ سره مخامخ کړي د فشار راوستو په ګډون په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. د خبر پاڼې سره سم کیاني یو ور بیا په افغانستان کې د سولې امن او یووالي په اړه د پاکستان په دریځ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانانو په مشرۍ د سولې هڅې بریالۍ شي. کیاني وویل دې ته اړتیا ده چې د هغو ټولو هڅو ملاتړ وشي چې هدف یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د سولې او امن ټینګښت دی. هغه همدارز له ایساف څخه وغوښتل چې له پاکستان سره دې د هغو حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له لوري پر دې هیواد کېږي. د ایساف د خبر پاڼې سره سم جنرال دانفورد په دې ټینګار وکړ چې پاکستانیان، افغانان او نړیواله ټولنه ټول دا غواړي چې په سیمه کې امن او ثبات ټینګ شي. د هغه په وینا دغه کتنه هم په همدې مقصد په داسې حال کې ترسره کیږي چې دواړه خواوې د اړیکو د پراختیا لارې چارې لټوي.
و موریدل چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان نه غوښتي چې د افغانستان له خاورې د په پاکستان د حملو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي او په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د ډیورن کرخې ته نږدې په یو شمېر سیمو کې د پاکستان د پوځ د تعمیراتي او استحکامي کارونو په اړه عکس العمل ښودلې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د سلما بند د ویجاړولو دسیسه د پاکستان په کوټه ښار کې طرحه شوې وه. د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ویاند وویل چې په دې ناکامه هڅه کې د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي لاس درلود. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولین وایي چې د سلما د بندوي جوړولو لپاره یاد د سیسا د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا عبدالغنی لخوا پلان شوی و. د دې ریاست مرستیال وین شفیق الله طاهری د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل لا پلان سره سم 1200 کیلوګرام چاودیدونکو مواد د پښتون زرغون ولسوالۍ په ده کوشکک سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
اسامی سیدګل زمانه کې میخواست
د سیدګل پونم کس چې غشتلې انفجاری توکي د هرات له پښتون زرغون ولسوالۍ څخه د هرات چشت شریف او به ولسوالۍ ته انتقال کړي. د امنیتي کسان له خوا نیول سوي د دې انفجاری توک څخه انتقال د سلما بند تاسیساتو له منځه وړل او تخریب ول وو.
هغه زیاته کړه سیدګل چې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اوسیدونکي ده دغه مواد له پاکستان لومړی هلمند او بیا وروسته په خرو باندې هرات ولایت ته رسولي وو. د چارواکو په وینا دغه مواد ملي امنیت او په هرات کې د 200 قولي اردو منصوبینو لخوا درې ورځې وړاندې لمن زړل شوې دي. د ملي امنیت مرستیال ویان تور پورې کړ چې د سیمې د هیوادونو ځینې معینې استخباراتي کړي په دې پلان کې لاس درلود خو طاهری د کوم هیواد نمونه خست
علاقات معین از استخبارات
د افغانستان د اقتصادي منابعو او بنسټیزو پروژو د جوړولو د مخالفه هیوادونو د استخباراتو یو شمېر کړي او د دې پلان په طرحه او تطبیق کې مرسته کړې ده.
ښاغلی طاهری وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي او وروسته به هر څه په ډاګه شي. سلما بند د هرات شمال ختیځ ته په 160 کیلومتري د چشت شریف ولسوالۍ په هری رود سیند باندې جوړیږي. اته کاله مخکې د هندوستان په 160 میلیونه ډالرو بلایوه زمرسته باندې کارونه پیل شوي دي. چارواکي وایي د دغه بند له جوړېدلو سره به 20,000 هکتار ځمکه خړوبه او هرات ښار ته به 40 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د هرات چارواکي وایي چې د دغه بند 70% کارونه بشپړ شوي دي. په خو هم د هرات جنو قومي مشرانو او خلکو ویل چې د دې بند د جوړولو د مخنیوي لپاره د سیمې ځینې استخباراتي غړي نامنۍ ته لمن وهي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د جمهوریت ریاست چارواکي وایي قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال قطري چارواکو شمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول همکاري کوي. د ولسمشر د ویاند مرستیال د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو پیاوړتیا هم خبرې شوې. اسدالله لودین له کابل نور تفصیل راکړي.
که څه هم له دې وړاندې قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر اصلي هدف طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه له قطري چارواکو سره مذاکرات ښودل شوي وو، خو د جمهوري ریاست چارواکي د دغو مذاکراتو په اړه ډېر معلومات نه ورکوي. د جمهوري ریاست د ویانې او مرستیال فائق واحدي وویل چې ولسمشر حامد کرزي په خپل دې سفر کې له قطري چارواکو سره په بېلابېلو مهمو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلي واحدي چې د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د قطر امیر له ولسمشر حامد کرزي سره ژمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول همکاري کوي.
گسترش مناسبات بین دو کشور.
د ولسمشر د سفر اصلي هدف دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي سي او د سولې په ټینګښت کې د قطر رول معلوم سي. خبرې تر ډیره پر دې متمرکز وي چې قطر څنګه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د قطر امیر هم وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات سره هر ډول همکاري ته چمتو دي.
ولسمشر حامد کرزای د شنبه پوراس په دو ورځنی سفر قطر ته روان شو او د یک شنبه پوراس نه وخت بیرته خپل هیواد ته راستون شو. ولسمشر حامد کرزی دوه ته د خپل سفر پر مهال قطري چارواکو سره بیره په هغه هیواد کې لمیشتو افغانانو او د هغه هیواد له پنګوالو سره هم وکتل. خو یو شمیر افغان کتون کې وایي قطر ته د ولسمشر حامد کرزی سفر هغه سلا سره ولنې نه درلود لکه څنګه یې چې تامه کیده. د سیاسي چارو یو کارپو حاجی سید داوود ازادي رادیو ته ویل ترڅو چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې سره موافقه ته ونه رسیږي د ولسمشر دارنګ هڅې نتیجه نه ورکوي.
عمده و اساسی خبر ادا ده چې دی بیا د قطري چارواکو نه وخته چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی سره مذاکرات وکړي. تر هغې چې طالبان او امریکایان په خپلو کې فیصلې ته ونه رسیږي په هیڅ صورت سره طالبان حاضر نه دي چې کریم صاحب سره د ولسمشر په توګه خبرې وکړي. د کریم صاحب الیزالې په دې سویه دي چې پاکستان ته داسې ښایي که تاسو همکاري نه کوئ قطر همکاري کوي.
په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو طرحه په لومړي سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په پټو خبرو رامنځته شوه. ولسمشر حامد کرزی قطر ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې وې.
عام اوردل چې د ملي د جمهور ریاست چارواکي قطر ته ولسمشر حامد کرزی د سفر پر مهال قطري چارواکو ژمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول مرسته کوي. تاسو مخکلا ازادي راډیو ناوړی د کابینه څلور تنه وزیران نن د ولسی جرګې لخوا استعزاز شوی او په دې کې د اقتصاد، خاري پراختیا، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او کلتور وزیران شامل و. نسیم شفق نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولسی جرګې غړو له ډیرو بحثونو او ناندریو وروسته د کابینه څلور تنه وزیران استعزاز او له هغوی څخه جدي پښتنې مطرح کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د قانونو، اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیرانو استیزاه ته ځانګړې شوې وه. د ولسی جرګې غړو په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو له امله پر استیزاه شوي وزیرانو سخت انتقادونه وکړل او ویل چې په خپلو کاري برخو کې بې پروايي کړې. د ولسی جرګې دوو تنو غړو شکریه بارکزی او نسیم نیازی په دې اړه وویل:
کمبود ظرفیت در وزارتخانه های شما سبب گردیده تا شما نتوانین بودجه انکشافی تان به وقت و به موقع آن به مصرف برسانین. عدم رعایت قانون و اسناد در تهیه سند قطعیه، به دلیل از اینکه شما یک سند قطعیه سال حساب 1390 بر ما به 1% فرستادین و بعدش چند ماه بعد وقتی که موضوع استیزا مطرح شد 1% دیگه را وزارت و وزارتخانه های شما در دسترس ما قرار داد.
وزارت معدن گزاف و بودجه باید نور وزارتو سره هم کمک وکي د معدن او دعوی دڅخه مګم دوی تر اوسه پوری خپل هغه بودیجه چې مصرف نکړله راوایدې هم په دومره اندازه وانه خستل چې نور سره یا هیواد ته د کومک وړ وګرځي.
ولسی جرګې له ژمنې او رخصتۍ مخ کې پریکړه کړې و چې باید د کابینې یو لستنه وزیران په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو په خاطر استیزاه شي. خو د دې جرګې ځینې وکیلان په یو وار د یو لستنو وزیرانو له استیزاه سره موافق نه وو او ویل یې چې دا پریکړه ناسمه او سیاسي پریکړه ده. استیزاه شویو وزیرانو د ولسی جرګې د غړو د پښتنو په جواب کې بیلابیل دلایل او ځوابونه وړاندې کړل. دوی که څه هم په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو په برخه کې مختلفې ستونزې بیان کړي، خو یوه خبره چې دوی ټولو ورته ګوته ونیوله هغه غیر اختیاري بودیجه او د مرستندویه هیوادونو لخوا په وخت دوی ته د پیسو نه ورکول وو.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
د افغانستان امنیتی ادارې وایي چې روان لمریز کال به په دې هیواد کې 100% پوځي عملیات د دوی لخوا کیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د امنیتی مسؤلیتونو ورسپارلو په خپلواک توګه د عملیاتو لپاره تیاری نیولی. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند له کابل راپور راکړي.
د دفاع او کورنی چارو وزارتونه وایي چې روان کال به په هیواد کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي، خو دا کار له ستونزو او ګواښونو خالي نه بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
منصول میقیم 100% عملیات را بری کړي، ای که تمام مسولیت ها به طرف افغانی انتقال پیدا میکنه.
سشکل غواړو اصل پسلو کې د ټولو عملیاتو مشري وکړو. دا چې ټول امنیتي مسولیتونه افغان لوري ته سپارل کیږي، نو په طبیعي ډول د مقابل لوري فعالیتونه هم ورسره ډیریږي، چې وشي افغان ځواکونه دا توان نه لري. دغه سکوشونه کیږي، خو له ټولو موجوده ستونزو سره په بشپړ توګه دا ځواک سته چې ګواښونه ختم کړي او حالات کنټرول کړي.
واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي په وروستي سفر کې نوموړي له خپل امریکایي سیال سره موافقه وکړه چې روان پسرلی به افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو مشري واخلي. په کابل کې د ناټو یو مسؤل هم وویل چې سشکال به لمړنی پسرلی وي چې افغان ځواکونه به د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. نوموړي چې د نوم له خپرېدو یې ډاډه کوله خبریالانو ته وویل ټاکل شوی ډېر ژر ولسمشر حامد کرزي د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو وروستی پړاو هم اعلان کړي. هغه تایید کړ چې دا یو ستونزمنه چاره ده چې افغان ځواکونه ورته اوږه ورکوي، خو په بېلابېلو برخو کې باید نړیوال ځواکونو مرسته ورسره وي. په پسرلی کې چې هوا تبدیل په افغانستان کې جګړه هم ورسره سختېږي. د دفاع وزارت له ویان سره په ګډ خبرې کانفرنس کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش هم دې ټکي ته اشاره وکړه.
چالش ها را ما داریم، آمادگی ها برش گرفته شده که مو چند موضوع است. موضوع انتقال امنیت است.
مونږ د ستونزې لرو او چمتواله مو ورته نیولې. د امنیتي مسؤلیتونو سپارل د هوا تبدیل او د هواد د جوي حالت بدلون او په مجموع کې ځینې ستونزې سره یو ځای کیږي چې ګواښونه ډېروي. مونگ پو عمومی توگه چمتو یو او هیس اندیخنه نلرو. چمتو یو چه هر دول حمله شان دکلو.
تر دې مخکې د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې په 1991 لمریز کال کې افغان ځواکونو د 4000 پوځي عملیاتو مشري کړې او نږدې 20000 پوځي عملیات یې کړې. افغان چارواکي تاییدوي چې د افغانستان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لور سپارلو سره د دغه ځواکونو مرګ ژوبله تیر کال زیاته شوې وه. د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د معلوماتو له مخې د تیر لمریز کال په جګړه کې 1300 پوځیان او 1300 پولیس وژل شوي وه. د ناټو سازمان او افغان دولت له موافقې سره سم د 2014 کال تر پایه د امنیت له انتقال سره سم ټول بهرني محارب ځواکونه هم له افغانستان څخه وځي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 14 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104.
په سلګونو معلولو کسانو په کابل کې مظاهره وکړه او له دولت نه وغوښتل چې حقوق او امتیازات یې باید زیات شي. دوی په خپلو شعارونو کې حکومت په دې تورن کړ چې په تېرو 11 کلونو کې د دوی د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. نور تفصیل له کابل د محمد ابراهیم صافی په ریپورت کې اورو.
سلګونه معلولو کسانو د دوشنبه پر ورځ خپل مظاهره د کابل ښار له پامیر سینما پیل او د ځنبغ تر سلور لارې پورې ورسوله. مظاهره چانو په خپل پریکړه لیک کې حکومت ته د خپل غوښتنو یو اوږد لیست اعلان کړ. په دې کې له دولته لا زیات میاشتنی امتیاز، د پارلمان په څوکۍ کې لا ډیره ونډه، د دوی تعلیم ته لا ډیره پاملرنه او د معلولینو د ستونزو هواری ته د بیلې بودیجې ځانګړې کېدل شامل وو. معلولینو ویل دوی ته اوس دولت په میاشت کې 1200 افغانۍ معاش ورکوي چې ګزاره یې نه پرې کیږي. دوه تنو ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ اساسی ستونزه دغه ده چې مونږ سرپناه نه لرو، مونږ معاش نه لرو، مونږ ژوند خراب دی، زمونږ د اطفالو ژوند خراب دی، زمونږ د سیاسرو ژوند خراب دی، مونږ صاحب داسې یو حقوق نه لرو چې خپل هغه دغه فامیل عاشه و عبادت کړو.
د مونږ د معاش په باره کې، د مونږ معاش لوړ کې، مونږ ته یو کوپن مقرر کې چې مونږ خپل بچو ته له یو طریقې نه یو حلال رزق ورکو. مونږ ته دې د دولت یو امتیاز راکړي چې زمونږ په قابل قبول دي.
د شعارونو او د الله اکبر د ویلو ترڅنګ مظاهره چانو سو تابوتونه هم له ځانه سره وړل. ځینو معلولینو ادعا کوله چې په دې تابوتونو کې د هغو معلولینو جسدونه دي چې د اقتصادي ستونزو له امله مړه شوي دي. مظاهره چانو ژورنالیستانو ته اجازه ورنکړه چې د تابوتونو مینځ وګوري. د قهرجنو معلولینو ترڅنګ یو شمېر ښځینه معلولین هم تر سترګو کېدلې چې د دولت د بې توجهۍ څخه یې شکایت درلو. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د معلولینو د وضعیت د لا ښه والي په هدف خپل هلې ځلې کړي دي. د دې وزارت ویان علي افتخار د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د معلولینو د میاشتني حقوقو د لوړوالي په هدف د دوی هڅې روانې دي.
کومه توجه چې اوس دوی ته کیږي پر هغې هم موږ راضي نه یو، خو څومره چې قانون وایي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له نیکه مرغه توانېدلی چې معلولینو ته کار ورکړي. د هغوی د معاش د زیاتېدو په اړه د جمهوري ریاست د مقام لخوا حکم ورکړل شوی دی، پارلمان هم تصویب کړی دی، خو موږ اوس په دې انتظار یو چې دغه حکم توشی شي. موږ په دې هڅو کې یو چې د هغوی امتیازات زیات شي، او کله چې دغه حکم توشی شي د هغوی په معاش کې چې کوم توپیر راشي هغه به عملي کړو.
ښاغلی افتخار ونه ویل چې د دې معلولینو میاشتنی حقوق به څومره زیات شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د دې هڅو تر څنګ یې ځینو معلولینو ته په دې وزارت کې د فني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې معلولینو ته میاشتنی حقوق 300 افغانۍ ورکول کېده، خو د څو کلونو په تېرېدو سره د دغو پیسو اندازه 200 افغانیو ته ورسېده. خو معلولین وایي چې له دې هم زیات شي، ځکه چې د دوی په وینا قیمتي زیاته شوې ده او ورځنۍ اړتیاوې یې نه پرې پوره کېږي. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ راډیو، کابل.
د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې جنایي پیښې زیاتې شوې. وزارت ویاند وایي چې تیر کال د وړم کال په پرتله درې برابره زیاتې جنایي پیښې ثبت شوې. ځینې کاروان بیا د دې پیښو له امله فقر، بېسوادي او له انساني حقونو څخه بېخبري په ګوته کوي. زموږ همکارې ناجیې صافی په افغانستان کې په عمومي توګه د جنایي پیښو په هغو کې د ښځو د ښکېلتیا په اړه یو رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1991 کال کې په ټول هیواد کې 2012 جنایي پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې وړم کال دا رقم څه باندې 3000 و، چې د تیر کال په جنایي پیښو کې درې برابره زیاتوالی ښیي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال 1530 ښځې هم په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوې.
مختلف قضیو کې دي، لکه شپېته د قتل قضیه ول، شپږ د اختطاف قضیه ول، او اته څلوېښت د مجروحیت قضیه ول، او شل قضیه نور د سرقت قضیه ول چې
د راپورونو له مخې اکثره ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په جرایمو لاس پورې کوي. یو شمېر ښځې چې په جنایي پیښو کې ښکېلې دي د خپلې بې ګناهۍ دعوا کوي. د ننګرهار له زندان څخه په ټلیفون چې له دریو زندانیانو سره وغږېدلو دوه تنو یې ادعا وکړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله تر زندانه رسېدلې دي. دوی چې د نومونو له خپرېدو یې ډډه کوله په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
قتل باندې ما خپل عمل کړی، زما خپل میړه قتل کړی، میړه په قتل باندې زه بندي یم چې تا مثال ولې دولت نه خبره و، خاوند مې زوی مې لیوار مې دی ودام شوي درګیا قتلونه یې بدي کړل چې ګاډي ورته وړلې ما سب ګاډی تختوله سړی مړ کړو. شل کاله محکوم یم، نهه کاله مې تېر کړی، شپږ کاله مې بخشیشي اخیستی، نور بخشیشیان مې بند کړی دي. ما خپل خاوند نه طلاق اخیستی دی او ما بل خاوند کړی دی، په بل اخره چې دی زه خپل خاوند قتلولم، چې ته بل خاوند به څه نه کوي، ما د کور نه فرار وکړې او زه یې راواغستم بندي کړم. او کاله کې مې دی دوسیه مې دی کابل نه په کالو باندې راغله، ما له دومره ظلم زما وړوکی ماشوم دلته په مابس کې پیدا شو.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي د ښځو دغه ادعا نه مني چې ګواکې د بل چا په تور نیول شوې دي. ښاغلی صدیقي وایي چې په جنایي پیښو کې محکومې شوې ښځې له قضایي تحقیقاتو وروسته په بند محکومې شوې دي. د ولسي جرګې یو غړی آریان ایون وایي چې د ښځو لخوا اکثره جنایي پیښې په لرو پرتو سیمو کې کیږي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو د حقونو په اړه ډېر تمرکز په ښارونو کې شوی، ځکه خو په کلیو کې د ناپوهۍ له امله جنایي پیښې یاتی کیږي.
دا کوم پیښه چې د خوځو د ژوند په اړه کیږي، یو خدای دې چې د خوځو د ژوند د پاره فقط یوازې په خارونو کې او په مرکزونو تور ته توجه کیږي، او دا پیښه اکثره په لری پرتو سیمو کې تر سره کیږي چې هلته خوځي اصلا د خپل حقوقونو خبر نه دي.
د ننګرهار د سنف سرنوالی سرنوال محمد یاسین د خوځو لخوا د دا ډول پیښو د تر سره کیدو لامل فقر، بېسوادي او ځینې نور ستونزې په ګوته کوي.
عوامل فقر دي، بېسوادي دي او عدم آگاهی قانون نه دي.
په تیری سباندې یو لسیزه کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پرمختګونه تر سره کیږي، خو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د پرمختګونو لپاره هلې ځلې تر ډیره په ښارونو کې متمرکزې پاتې شوې او له همدې امله د کلیو او لرو پرتو سیمو د ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه تر سره کیږي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو زموږه لازده رادیو ناوری دا زده رادیو خبرونه هر روز د سهار له 8 بجو نه د مخام تر 8 بجو پورې دوام کوي. پښتو خبرونه مو پایته ورسیده، خو مخکې له دې چې امید مرزبان درته بل خبرونه وړاندې کی، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونه د چي زرغونه منګل وړاندې کی.
وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواسته از فعالیت های یک جانبه اش را در اطراف دیورند خاتمه دهد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید پلان تخریب بند سلمای هرات در پاکستان طرح شده بود و ایالات متحده تیاره های جنگی AF-22 را برای تمرینات نظامی به کوریای جنوبی فرستاد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواسته است که فعالیت‌های یک جانبه اش را در اطراف دیورند خاتمه دهد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان جاوید لودین در این مورد امروز با سفیر پاکستان در کابل ملاقات و گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، معین سیاسی این وزارت نگرانی اش را در مورد فعالیت‌های نظامیان پاکستانی در نزدیکی ولسوالی گوشته ننگرهار با سفیر پاکستان در کابل ابراز داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید پلان تخریب بند سلمای هرات در پاکستان طرح شده بود. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت در این مسئله استخبارات چند کشور منطقه دخیل بودند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قطر وعده کمک در پروسه صلح افغانستان را داده است. سخنگویان ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفتند آقای کرزی بر علاوه موضوع صلح روی همکاری های دو جانبه با قطر و انکشاف تجارت میان دو کشور نیز بحث هایی داشت. نیروهای امنیتی افغان در سال روان اجری شمسی آماده انجام تمام عملیات نظامی در کشورند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع چنین گفت:
امسال میقیم 100% عملیات را بری کنیم. این که تمام مسئولیت ها به طرف افغانی انتقال پیدا میکنه، خود به خود فعالیت های طرف مقابل هم افزایش پیدا میکنه که نشان بده که این نیرو توانایی نداره، همین یک کوشش های صورت میگیره.
و خبر آخر داخلی که وزرای اطلاعات و فرهنگ، معدن، تجارت و صنایع و اقتصاد چهار وزیرند که در جلسه استیضایه امروز ولسی جرگه حضور یافتند، اما به گونه مشخص در مورد سرنوشت این چهار وزیر فیصله که صورت نگرفت. یک زن به نام بادام زری اولین زن است که از مناطق قبایلی پاکستان خود را برای کرسی پارلمان کاندید کرده است. این زن 40 ساله که خانم خانه و از منطقه باجاور می باشد امروز فرمه کاندیدیش را خانه پوری کرد. وی در گفت و شنود با رادیو مشال چنین گفت: آب پاک آشامیدنی از مشکلات عمده منطقه ماست. من خودم آب را در سرم از دورها می آوردم و من در این انتخابات نامزد می شوم تا به این مشکلات توجه کنم. بادام زری همچنان تعلیم و تربیه برای دختران و خدمات صحی مخصوصا برای زنان را از اولویت های خود نامیده است. ایالات متحده آمریکا تیاره‌های جنگی F-22 را برای تمرینات نظامی به کوریای جنوبی فرستاده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در شبه جزیره کوریا اوج گرفتند. واشنگتن این تیاره‌ها را جهت حمایت از تطبیقات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی از قرارگاه نظامیش در ژاپن به کوریای جنوبی فرستاد. به تاریخ 3 ماه مارس پیونگ‌یانگ اعلان کرد که حالت جنگ بین دو کوریا برقرار است و هم اردوی کوریای شمالی قرارگاه‌های نظامی را در جنوب و منطقه نشان گرفته است. در حالی که هشدارهای پیونگیانگ به کوریای جنوبی ادامه دارد، کارگران کوریای جنوبی که در آن طرف سرحد کار می‌کنند، در مورد حالات جاری میان دو کشور ابراز نگرانی کردند. من کمی نگرانم، کمی وارخطا هستم، ولی چی کرده میتوانم؟ باید آنجا بروم و کار کنم. قابل ذکر است که ایالات متحده در آغاز هفته به مفکنهای ماسما به بی‌دور جهت شرکت در تمرینات نظامی به کوریای جنوبی فرستاد که این عمل از سوی پیونگیانگ تحریک آمیز خوانده شده و تقبیه کردید. و خبر آخر که مقامات عراق میگویند یک حمله کننده انتحاری امروز بر یک پوسته نظامی در شهر تکرت حمله نموده، باعث کشته شدن حداقل 7 نفر و جراحت بیش از 10 تن دیگر شد. به گفته پلیس و کارمندان صحی، یک لوری مملو از مواد انفجاری صبح امروز در نزدیکی یک پوسته نظامی در تکرت که در 180 کیلومتری بغداد موقعیت دارد منفجر شد. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. حکومت افغانستان از اسلام آباد می خواهد کار ساختمانی در امتداد خط دیورند را متوقف سازد. مقامات افغان ادعا می کنند که پلان حمله بالای بند سلما در پاکستان طراحی شده بود. ایجاد دفتر طالبان عمده ترین هدف سفر رئیس جمهور کرزی به قطر خوانده شد، اما حالا چرا مقامات در این باره حرف نمی زنند؟
تقاضایی هم که از حکومت قطر کردن در این رابطه به نظر می رسد که توسط حکومت قطر مؤدبانه رد شده باشه و با می خاطرم اونا حرفی نمی زنند.
مردان مسلح 5 لاری ناتو را در بلوچستان پاکستان آتش زدند. گزارش های خبری دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستم. همکارم علی محمود هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را دارم. حکومت افغانستان از اسلام آباد میخواهد کار ساختمانی در امتداد خط دیورند را متوقف سازد. به گفته حکومت افغانستان از چند به این سو نیروهای نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند این فعالیت ها را آغاز کردند. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل با سفیر پاکستان در افغانستان در این مورد صحبت کرده است. در یک تحول دیگر لوید قوای مسلح پاکستان تاکید کرده است که کشورش خواهان یک افغانستان باثبات و متحد است. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
وزارت امور خارجه افغانستان نگرانی شدید حکومت این کشور را به خاطر آنچه فعالیت‌های ساختمانی نظامیان پاکستان در نزدیک ولسوالی گوشته ننگرهار خوانده شده ابراز کرده است. به اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه این کشور امروز در دیدار با محمد صادق سفیر پاکستان در کابل خواهان توقف این فعالیت‌ها شد. حکومت افغانستان میگوید این فعالیت‌های یک جانبه از مدت به این طرف در نزدیک ولسوالی گوشته در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستان آغاز شدند. در مورد این فعالیت‌ها جزئیات بیشتر دادن نشده. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان گفته شده که معین سیاسی این وزارت در صحبت با سفیر پاکستان در افغانستان گفت که پاکستان باید تمام فعالیت‌هایی را که خلاف نرم‌های پذیرفته شده بین المللی، تحریک آمیز و غیر قابل قبول برای افغانستانند متوقف کند. به اساس خبرنامه جاوید لودین همچنان با اشاره به حملات راکتی تازه از پاکستان بر ولایت کنر گفته است که ادامه این حملات می تواند روی روابط میان افغانستان و پاکستان تأثیر منفی بر جا بگذارد. سفیر پاکستان در افغانستان در پاسخ به این سخنان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت که تقاضاها و نگرانی‌های حکومت افغانستان را با مقام‌های پاکستان در میان خواهد گذاشت. این در حال است که لویدیریستیز قوای مصالحه پاکستان از آیسف خواسته است تا پاکستان را در بخش جلوگیری از ادامه حملات از خاک افغانستان بر پاکستان کمک کند. با اساس اعلامیه آیسف، جنرال پرویز اشفاق کیانی این درخواست را امروز در دیدار با جنرال جوزف دانفورد، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مطرح کرد. با گفته آیسف، این دیدار در حاشیه نشست کمیسیون سه جانبه صورت گرفت که هدف آن تقویت همکاری های نظامی و تأمین امنیت در منطقه است. آیسف می گوید که جنرال کیانی و جنرال دانفورد در قرارگاه مرکزی اردوی پاکستان در راولپندی دیدار کردند. گفته شده است این دو مقام نظامی روی مسائل مختلف مربوط به تقویت همکاری ها و وارد کردن فشارها بر جنگجویان بس کردند که امنیت در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان را تهدید می کنند. لویدیریستیز قوای مصالحه پاکستان تاکید کرده است که کشورش خواهان یک افغانستان با ثبات، امن و متحد است. او همچنان روی نیاز برای ادامه حمایت از تلاش‌ها به هدف تامین صلح در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان تاکید کرد. جنرال کیانی همچنان گفته است که نیاز است تا تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها کامیاب شوند. پس از گزینش جنرال جوزف دانفورد به عنوان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این اولین سفر وی به پاکستان است.
شنیدید که حکومت افغانستان از اسلام آباد می خواهد که کار ساختمانی در امتداد خط دیورند را متوقف سازد. اخیرا میان مقامات کابل و اسلام آباد الفاظ تند رد و بدل شده است و در ادامه این تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که پلان حمله بالای پروژه بند سلما در پاکستان طراحی شده بود. معاون سخنگوی اداره امنیت ملی امروز در کابل گفت نیروهای امنیتی افغان در پیوند به این طرح یک عضو شورای کویته را بازداشت کردند. چند روز قبل نیروهای افغان حدود 1300 کیلوگرم مواد منفجره را که جهت تخریب بند سلما جاسازی شده بود قبل از انفجار کشف و خونسا کردن. لیزا حیدری همین موضوع را از کابل بررسی کرده.
مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی میگویند که پلان تخریب بند سلما در ولایت هرات از سوی ملا عبدالغنی یک عضو شورای طالبان کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بود. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی این ریاست روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که مطابق به پلان 1300 کیلوگرم مواد منفجره در منطقه کشک ولسوالی پشتون زرخون در نزدیکی بند یاد شده جابجا شده بود.
اسامی سیدگل زمانی که میخواست مواد انفجاریه را در یکی از نقاط صحرایی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات به هدف انتقال به ولسوالی های اوبه و چشت شریف مخفی سازی نماید، بالفعل دستگیر گردید. هدف از انتقال مواد انفجاری ترکیبی انفجار و انهدام تأسیسات بند سلما بود.
آقای طاهری اضافه کرد سید گل که باشنده ولسوالی قادیس ولایت بادغیس می باشد، این مواد را از پاکستان به هلمند و بعد توسط مرکب آن را به ولایت هرات انتقال داده بود. به گفته مسئولان این ریاست، این مواد 3 روز قبل توسط موظفین امنیت ملی و منصوبین قول اردوی 207 هرات کشف و خنثی گردید. آقای طاهری استخبارات برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که در این پلان دست داشتند، اما وی از کدام کشور مشخص نام نبرد. آقای طاهری گفت در این مورد تحقیقات ادامه دارد و جزئیات بعداً روشن خواهد شد.
و همچنان حلقات معین از استخبارات کشورهای مخالف احیای منابع و زیربناهای اقتصادی افغانستان در طرح و تطبیق این پلان کمک و همکاری کرده بودند.
بند سلما در 106 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در ولسوالی چشت شریف در مسیر دریای هریرود موقعیت دارد. کار این بند 8 سال قبل به مبلغ 150 میلیون دلار کمک بالعوض کشور هندوستان آغاز گردیده است. مسئولان افغان میگویند با اعمار این بند در کنار تولید 40 مگاوات برق از آب این بند 70 هزار هکتار زمین آبیاری می شود. به اساس گزارش تا اکنون 77% کار ساخت این پروژه توسط شرکت هندی تکمیل شده است. پیش از این شماری از بزرگان قومی ولایت هرات از دست درازی برخی از کشورهای منطقه به خاطر متوقف ساختن کار این پروژه هشدار داده بودند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. حالا 6:43 دقیقه به وقت افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مقام های قطر در جریان سفر رئیس جمهور به دوحه وعده همکاری در پروسه صلح افغانستان را دادند. فائق واحدی یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که آجندای اصلی سفر آقای کرزی به دوحه هم همین مسئله بود. حامد کرزی پس از سفر دو روزه اش به قطر شام روز گذشته دوباره به کابل برگشت. در این حال شماری از آگاهان افغان میگویند آنچه که از سفر آقای کرزی توقع می رفت به دست نیامده است. اینکه چرا از مصطفی بشارت میشنویم.
پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که بحث روی گشایش دفتر طالبان در قطر اجندای اصلی سفر حامد کرزی به دوحه را تشکیل می دهد. اما اکنون مسئولان این اداره از ابراز نظر در این زمینه خودداری می کنند. فائق وحیدی یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کرزی با مقام های دوحه بیشتر روی نقش این کشور در پروسه صلح صحبت کرده است.
محور سفر رئیس جمهور گسترش مناسبات میان دو کشور، تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی و همچنان نقش قطر در حمایت از پروسه صلح افغانستان بیشتر تشکیل میده و صحبت ها بیشتر روی این که قطر چگونه میتونه در روند صلح افغانستان کمک کند متمرکز بود و همچنان در قابل امیر قطر گفتن آماده هر گونه همکاری برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان هست.
شنبه هفته جاری رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت حکومتی به هدف گفتگو با مقام های قطر روی گسترش رابطه تجارتی میان دو کشور و ایجاد دفتر طالبان در آن کشور به قطر سفر کرد. در این سفر آقای کرزی در کنار ملاقات با مقام های دوحه با شماری از افغان های مقیم قطر و سرمایه گذاران آن کشور نیز ملاقات کرده است. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که حامد کرزی در این ملاقات از تجار سکتور خصوصی قطر خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که آنچه که از سفر آقای کرزی به دوحه توقع داشتند به دست نیامده است. حاجی سید داود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که آمریکا و طالبان و همچنان آمریکا و بریتانیا در بین خود به یک توافق دست نیابند کوشش های حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان به جای نخواهد رسید.
خود شورای عالی صلح کدام پلان برنامه پروگرام نداره که روی پروگرام و برنامه امرای قطر یا امرای پاکستان امرای طالبان امرای جهان صحبت شود. من هم فکر می کنم که می دید و دید و بازدید و رفت آمده به سوی مطبوعات و نشرات است، نه به عمل کدام دستاورد عمده و اساسی را من فکر نمی کنم که ما مشاهده کرده باشیم.
برای اولین بار ایالات متحده آمریکا ایجاد دفتر برای طالبان در قطر را پیشنهاد کرد، اما این موضوع با مخالفت رئیس جمهور کرزی مواجه شد. اما آقای کرزی در سفرهای اخیرش به ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به ایجاد این دفتر برای مذاکره با طالبان موافقه کرد. طالبان مصالح همواره مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند و گفتند تا زمانی که نیروهای بین المللی افغانستان را به گونه کامل ترک نکنند با حکومت تحت رهبری آمد کرزی مذاکره نمی کنند.
مصطفی بشارت از کابل گزارش میداد. مقامات افغان گفتند که دفتر ایجاد دفتر طالبان از مسائل عمده مورد بحث میان رئیس جمهور افغانستان و رهبر قطر بود، اما بعد از این سفر رئیس جمهور کرزی نه مقامات افغان و نه هم مقامات در قطر در رابطه با ایجاد این دفتر صحبت کردند. اما علت این موضوع چیست؟ نظر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان وحید مژده را در همین باره در یک تماس تلفنی پرسیدم.
در این رابطه باید عرض کنم که آنچه که حکومت افغانستان میخواه و احتمالاً این مسائل با حکومت قطر هم در میان گذاشته ای است که این دفتر که باز میشه برای شورای عالی صلح افغانستان باز شود. یعنی شرایطی را که حکومت افغانستان برای باز شدن این دفتر داره طوری است که فقط و فقط میتونه برای شورای عالی صلح این دفتر باز شود و بعد از شورای عالی صلح از طالبان دعوت بکنه که بیان به دفتر و در اینجا با اونا مذاکره بکنن. و این معنی که حکومت افغانستان میگه در این دفتر باید تحت هر نوع مذاکره که در دفتر میشه باید تحت کنترل حکومت افغانستان باشه، تحت رهبری حکومت افغانستان باشه. دومی که در این دفتر نباید به عنوان یک دفتر سیاسی برای طالبان ازش استفاده شوه، در این دفتر نباید بیرق طالبان افراشته شوه و تمام افرادی که به این دفتر رفت آمد میکنن و از طالبان هستن اونا باید از رهبری طالبان در حقیقت یک تصدیق نامه داشته باشن که بعد از باز میتونن نه داخل دفتر شون. بنابراین میبینیم شرایطی که حکومت افغانستان وضع کرده ای است که از دفتر از دولت قطر به صورت تلویحی تقاضای این را دارن که دفتر باید به اختیار شورای عالی صلح افغانستان گذاشته شود و از این طریق مذاکرات آغاز شود.
یعنی به باور شما حکومت افغانستان در اصل خواستار ایجاد دفتر شورای عالی صلح است، نه خواستار دفتر طالبان در قطر؟
و شرایطی که حکومت افغانستان مطرح کرده جز ای که ما بگویم که این دفتر باید در اختیار حکومت افغانستان و شورای عالی صلح باشه دیگه هیچ نتیجه گرفته شده نمیتونه، به خاطر اینکه شرایطی که ما گفتم که حکومت افغانستان مطرح کرده به این معنا هست که این افرادی که اینجا میآیند باید رهبری حکومت افغانستان در مذاکرات بپذیرند و تمام این شرایط برابر بسازند، بعد از او باز میتونن داخل دفتر شوند. یعنی در حقیقت دفتری که باز میشه با اجازه حکومت افغانستان است و شورای عالی صلح ایره نظارت میکنه تا آنچه را که گفتن از تخطی صورت نگیره.
پس به اساس برداشت شما در اصل یک نمایندگی سیاسی دیگه حکومت افغانستان یا حداقل نمایندگی که تحت نظر حکومت افغانستان هست ایجاد خواهد شد، به نظر شما پافشاری حکومت افغانستان بالای این شرایط چقدر بالای مذاکرات صلح و وادار ساختن طالبان به مذاکرات تاثیر میگذاره؟
تأثیرش کاملا مشخص است. طالبان اعلان کردن که این مسئله با هیچ اصلا با حکومت افغانستان ارتباط نداره، زیرا طالبان در شرایط دفتر قطر پذیرفتن با آمریکایی ها مذاکره کردن و بعد از او با حکومت قطر مذاکره شد. یعنی در اونجا هیچ نامی از حکومت افغانستان مذاکره با حکومت افغانستان برده نشده بود. بنابراین طالبان این همونطوری که از قبل هم مشخص بود کاملا رد کردن و یک خط قرمز است که طالبان هیچ وقت با حکومت افغانستان همونطوری که اعلان کردن مذاکره نمیکنن، بلکه اونا میگن که طرف ما آمریکایی هاست.
پس به نظر شما خاموشی حکومت افغانستان و مقامات افغانستان در رابطه با ایجاد این دفتر در قطر علتش این هست که نتیجه مثبت به دست نیاوردن مقامات افغان در این سفر قطر؟ بله؟
بله بدون تردید. آقای کرزی به شکل یعنی میخواست که به پاکستانی ها نشان بده که ما در جای دیگه میتونیم بدون نفوذ پاکستان با طالبان مذاکره بکنیم و ناگهانی فقط زمانی که اعلان کرد که ما از این بعد دیگه نیازی به پاکستان نداریم و خود ما مستقیما مذاکره میکنیم، بدون کدام برنامه اینا عازم قطر شدن و تقاضایی هم که از حکومت قطر کردن در این رابطه به نظر میرسه که توسط حکومت قطر مؤدبانه رد شده باشه و با این خاطر هم اونا حرفی نمیزنن، زیرا که اونا خواستار این نیستن که این دفتر برای طالبان باز شود.
وحید مجده یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با سفر رئیس جمهور حامد کرزی به قطر شنیدید. و حالا هم از داخل افغانستان، وزارت داخله افغانستان میگوید که در سال جاری سطح جرایم جنایی بلند رفته است. از ستار فروغ در این مورد بیشتر میشنویم.
وزارت داخله افغانستان میگوید حدود 13,000 واقعه جنایی در سال 1391 شمسی در این کشور به ثبت رسیده است، در حالی که بر بنیاد اطلاعات این وزارت رویدادهای جنایی در سال 1390 شمسی بیش از 3,000 مورد بوده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که پارسال به ارتکاب جرم‌های جنایی در کشور 530 زن هم بازداشت گردیدند. آقای صدیقی به ادامه گفت:
نزد پلیس سال گذشته در مجموع 12,602 واقعه جنایی در سراسر کشور ثبت شده است. این قضایا در کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد و دیگر شهرها و ولایات به میان آمده و این افراد در پیوند به آن بازداشت گردیدند.
بر مبنای گزارش ها خشونت های خانوادگی سبب می گردند تا بسیاری از زنان جرایم جنایی را مرتکب شوند. فقر و بیسوادی در میان زنان هم از عوامل دیگر آن خوانده می شود. تعداد از زنان که به اتهام قتل در حبس بسر می برند ادعای بیگناهی می کنند. یکی از آنها که در زندان ولایت ننگرهار زندانی است در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت او جرم را که به اتهام انجام آن شب و روز را در محبس سپری می کند شوهرش مرتکب گردیده است.
ما اصلا نمی کردیم، 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 ما ا
من خود قتل نکردم، بلکه شوهر من قتل کرده، و به این خاطر که چرا دولت را اطلاع ندادم زندانی گردیدم. این قتل ها طوری صورت گرفته است که وسایل را سرقت کرده و راننده های آن را به قتل می رساندند. من به 20 سال حبس محکوم شدم، 9 سال را سپری نمودم و 6 سال هم بخشیده شده است. با من ظلم زیاد صورت گرفته و طفل کوچکم در محبس تولد گردیده است.
اما وزارت داخلی افغانستان ادعای این زن را رد کرده، می گوید زنان زندانی پس از تحقیقات قضایی به حبس محکوم شدند. گفته می شود اکثرا جرایم جنایی از سوی زنان در مناطق دور افتاده افغانستان سر می زند، زیرا سطح آگاهی از زنان در این مناطق نسبت به حق و حقوقشان اندک است و یا کاملا از آن آگاهی ندارند. برخی از کارشناسان میگویند تلاش ها در راستای تامین حقوق زنان در افغانستان نباید بیشتر در شهرهای این کشور متمرکز باشد، بلکه در این زمینه اقدامات در مناطق دوردست افغانستان هم روی دست گرفته شود.
ستاره فروغ از کابل گزارش میداد. و باز هم میمانیم در کابل. میشنویم که صدها تن از معلولین افغان امروز مظاهره کردند. آنها از حکومت افغانستان خواستار امتیازات بیشتر شدند. جاوید حسنزاده از جریان این تظاهرات گزارش میدهد.
این معلولین راهپیماییشان را صبح روز دوشنبه از جاده سینمای پامیر شهر کابل آغاز و الی چهارراهی زنبق ادامه داده و قطعنامه ای را نیز عنوان حکومت صادر کردند. افزایش حقوق ماهوار، توزیع سرپناه، دادن سهم در چوکی های شورای ملی، مهیا ساختن زمینه تحصیل، تخصیص بودجه مشخص در بخش پروژه های انکشافی بخش از خواست های معلولین را تشکیل می داد. دو تن از شرکت کنندگان این مظاهره در صحبت با رادیو آزادی انتقاداتشان را چنین مطرح کردند.
اطفال ما کسی سوپ فروش شد، کسی پلاستیک فروش شد، کسی گندنه فروش شد. حقوق ما را کسی نمیده. خودش یه بچه چوکیش نشسته. ما شاندی ممیوکنه در سر زیمی چوکی همی جنرال ها را همی رئیس جمهور ما همی انقلاب و پیروز کردیم. میره سر چوکیش ما را میروز حقوق ما را نمیده.
و از دولت حقیم سلام خدا میخوایم. اگه دولت ما به خدا به غربی چی میگونه از نگاه غرب به ما اقبته، اگه دولت اسلامی باشه و اسلامی که پیغمبر به مالو لق داده هم وقتی که اسلام به ما داده هم وقت اسلامی ما بوده. نه کدام باس سیاسی داریم، نه به خاطر سیاست برامده، ما فقط و فقط حقیق به سلام خدا میخوایم.
معلولین خشمگین با سردادن شعارها چندین تابوت را در جاده های شهر کابل با خود حمل می کردند. تعدادی از معلولین ادعا کردند که در این تابوت ها اجساد معلولین هستند که از اثر بی‌توجهی حکومت و مشکلات اقتصادی جان باختند. در جمع مردان معلول خشمگین ده ها تن از زنان معلول نیز با چشم می خورد که از عدم توجه حکومت بر وضعیتشان شکایت می کردند. در این حال مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین با پذیرفتن مشکلات معلولین در افغانستان می گوید این وزارت تلاش ها را برای بهبود وضعیت معلولین انجام داده است. علی افتخاری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما هم راضی نیستیم به اون شکلی که باید به اون رسیدگی شود، اما تا جایی که برای ما قانون صلاحیت میده ما وزارت کار خوشبختانه تانسته به خوبی به امور معلولین رسیدگی بکنه. در خانه
و حالا از پاکستان. مردان مسلح 5 لاری که تجهیزات ناتو را از افغانستان انتقال میدادند در منطقه در ایالت بلوچستان پاکستان آتش زدند. مقامات پاکستانی گفتند مردان مسلح نقاب‌پوش بالای این لاری ها پترول انداخته و بعد از آن همه آنها را کاملا سوختاندند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
مردان مسلح در پاکستان امروز 5 لاری را آتش زدند که اموال و تجهیزات ناتو را از افغانستان انتقال میدادند. این در حالی است که نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان ماموریت مربویشان را پایان میدهند. مقامات پاکستان میگویند 4 مرد نقاب پوش سوار بر موترسیکل در ایالت بلوچستان پاکستان بر این لاری ها آتش گشوده و آنها را مجبور به توقف کرده و پس از آن بالای آن پترول پاشیدند. افتخار بوکتی یک مقام ارشد امنیتی پاکستان از طریق تلفن به خبرگزاری فرانسه گفت مردان مسلح بالای اولین لاری که تجهیزات ناتو را انتقال می‌دادند فایر کرده آن را آتش زد و پس از آن بالای همه آنها پترول پاشیدند. این حادثه در منطقه بولان در 120 کیلومتری جنوب شرق شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان به وقوع پیوست. این مقام پاکستانی اضافه کرد همه این لاری ها به طور مکمل تخریب شدند. سید ویچا یک مقام دولتی دیگر در بولان این عمله را تایید کرد. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات نظامی می نویسد که دیروز گفتند انتقال اموال و وسایل ثقیل نظامی از افغانستان برای آمریکا 5 تا 6 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد. جنرال استیون شیپر این انتقالات را از لحاظ مقیاس و پیچیدگی آن یکی از دشوارترین عملیات ترانسپورتی در تاریخ می‌داند. با وجود مشکلات و پیچیدگی در انتقال از راه پاکستان، اکثریت این انتقالات از افغانستان از طریق بندر کراچی صورت می‌گیرد. پاکستان بعد از حمله مردان مسلح به لاری‌های ناتو که در نتیجه آن یک راننده این لاری‌ها در شهرک سرحدی جمرود کشته شد، در جولای سال 2012 میلادی این راه را بر روی نیروهای ناتو در افغانستان مسدود کرد. اسلام‌آباد همچنان بعد از حمله هوایی آمریکا در نوامبر سال 2011 میلادی بر یک پوسته امنیتی پاکستان که در اثر آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند، این راه اکمالاتی را برای 7 ماه بسته کرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالکریم از جای نامعلوم نوشته که باید آقای حامد کرزی علت عدم مذاکرات طالبان را دقیق بررسی کنه. صدیق الله از غور می نویسه که فساد اداری در این ولایت به اوج خود رسیده. سعید نجیب از لوگر نوشته که عاقبت پاکستان مثل شوروی سابق است. محمد از ولسوالی دلارام نوشته درباره بازی کرکت افغانستان معلومات بدهید. آقای محمد، تیم کرکت افغانستان به دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی مسابقات 20 اوره شورای کرکت آسیا رسیده. فردا در بازی سیمی فاینال افغانستان در مقابل تیم هنگ کنگ بازی میکنه. برای اینکه نتیجه بازی را بدانین، رادیو آزادی را بشنوید. و استایست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا فردا ساعت 7 صبح ما امید مرزبان و همکارم علی محمود شما را به خداوند میسپاریم. فراموش نکنین که روی همه امواج نشرات رادیو آشنای صدای امریکا تا لحظات بعد آغاز میشه و فردا ساعت 7 صبح ما باز هم در رادیو آزادی چشم برای شما روی همه امواج خواهیم بود. حالا شما را به خداوند میسپاریم. شب خوش و خواب راحت.